د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي چارواکي په متحده عربي اماراتو کې خبرې سره کوي، د افغان حکومت یو پلاوی هم هلته رسېدلی. ولسی جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم اوریدلای شي. خو له هر څه مخکې اجمل ان خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د سولې لپاره د افغان حکومت مذاکره کوونکی هیئت متحده عربي اماراتو کې دی او دغلته به د افغانستان د سولې په اړه په روانو خبرو اترو کې برخه ولري. دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو سیمه ییزو قمندانانو په شمول نهه اویا وسلوال وژل دي. او د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب له سخت دریځي ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وژلي. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا متحده د متحده ایالاتو، عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر اساسو سربیره له طالب استازو سره هم لیدنې ولري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره یو بل پړاو مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په نننۍ لیدنه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم برخه ولري. ول کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې خبرو فرصت پاکستان برابر کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فرودین خوزون ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت هم په ابوظبي کې دی. نوموړي د دې هیئت د لیدنو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل تمه لري د طالبانو په شمول به دغلته له بیلابیل لورو سره لیدنې ولري.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکی ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابو ظبي ته رسیدلی دی او امیدوار چې دغه ټیم هلته خبري وکړي او د غونډې جزئیات به بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
بلخوا نن له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ غونډه کړي. ارګ وایي د سولې مشورتي بورډ غړو افغان دولت له لارې طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار وکړ. وی ویل د هیواد اساسي قانون له مخې د مذاکرې صلاحیت د حکومت دی نه د سیاسي ګوندونو. د ارګ خبر پاڼه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخلي وایي د سولې په اړه چې کوم اقدامات کیږي له ټولو سره شریکیږي او پټ څه وجود نه لري. ښاغلي عبدالله ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یو مسؤل بنسټ په توګه د حکومت چتر حتمي دی. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنه داعش وسلوالو په ګډون نه اویا تنه وسلوال ترهګر وژلې دي. دفاع وزارت وایي د عملیات د هوایي ځواک ملاتړ د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، کندهار، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې شوې دي. په ډایکونډي کې بیا چارواکي وایي د طالبانو او پولیسو ترمنځ وروستیو نښتو کې دواړو لورو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. سیمه ییز چارواکي وایي د ډایکونډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې دغه نښتې وشپه وړاندې رامنځته شوې او پر مهال یې د پولیسو درې امنیتي پوستو سقوط کړی. د ډایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادي رډیو ته وویل په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او شپاړس طالبان وژل شوي. د نوموړي په وینا سیمې ته تاسدمې مرستندوی ځواکونه رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او کابل پوهنتون په کوربتوب د نابغه خوشحال څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د کابل پوهنتون استاد او په علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازبون ازادي رډیو ته وویل چې دغه علمي سیمینار د ولسمشر په ځانګړې پاملرنه جوړ شوی چې څلور ورځې به دوام وکړي.
دا سیمینار څلور ورځې به دوام کوي. لومړی غونډه یا پرانستی د کابل پوهنتون کې ده. دلته به یوازې تشریفاتي او هغه د پیغامونو د پرانستې سلسله وي. بیا دا ملمانه قندهار ته ځي د علمي سفر لپاره او هلته به د درویش دورانی او طاهر افریدین منځنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بله ناسته ده چې د علومو اکاډمۍ کې د سیمینار بهیر دی. چې هلته به علمي ناستې کېږي او داسې به درې ناستې وي. بیا به د پنجشنبې په ورځ د دغې پروګرام اختتامیه وینا په خپله ولسمشر کوي او هغه به د ارګ په ماڼۍ کې وي، د سلامخانه کې به وي.
د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب له سختریزې ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وشلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ ویلي د الشباب ډلې 34 وسلوال د شنبې په ورځ په 4 هوایي بریدونو کې وژل شوي او 28 تنه نور د یک شنبې په ورځ په 2 بریدونو کې له منځه وړي. د امریکا د پوځ افریقایي قمندانۍ په یوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دا هوایي بریدونه دوی د سومالیایي شریکانو سره یو ځای کړي څو په لرې پرتو سیمو کې د ترهګرو د پټن ځایونو او جلب و جذب مخه ونیسي. د الشباب سختریز ډله په سومالیا کې د حکومت خلاف له څو کلونو راهیسې جګړه کوي او ډیر کله پر هوټلونو او نورو دولتي ودانیو تروریستي بریدونه ترسره کوي. او سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقچی په وژلو د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې وابوري چې د افغان حکومت یو پلاوی په داسې حال کې متحده عربي اماراتو ته رسیدلی چې طالبان او امریکایي چارواکي هلته خبرې کوي. آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي؟ په دې اړه د یو بخبره کارپو نظر پوښتو. ولسي جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
تلفات ملکی ډیر شوی دی چې دا تبعید بارنیان په هوایی عملیاتو کې د کافی دقت څخه کار واخلي.
په نورو موضوعاتو کې له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترضو نمایندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي، خو څارونکي بنسټونه هم خپل نظر لري.
کوم کار چې د اصول او د قوانینو او د پروژو مخالف شي موږ نشو کولای چې دغه صفات او ستاینه وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ ختمول غواړي. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. اجرایه ریاست وایي تمه ده چې دا پلاوی به په متحده عربي اماراتو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې استازی نن له امریکایي پلاوی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له سیاسي استاو سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته لیږلی دی. د اجرا ریاست د ویان مرسیال فریدون خوزن نن مازدیګر مهال ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی تر څو د امریکایي، پاکستاني، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکي ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابوظبي ته رسیدلی دی او امیدوار یو چې دغه ټیم هلته خبري وکړي او د غونډې جزئیات بیا لناست روس تاسو سره شریک شي.
دا په داس حال کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتو یو پلاوی او د طالبانو سیاسي استازي نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې اترې ترسره کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ نن دوشنبه د مذاکراتو یوه بله غونډه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. که څه هم د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه څه یادونه نه شوی چې استازي د افغان دولت له پلاوي سره هم ګوري کنه، خو اجرا ریاست بیا د لیدو کتو په اړه خوشبيني څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ ویل هیواد یې په 18 نیټه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. ولسمشر ایمانی بیا له دې وړاندې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په خبرګون کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره له ټولو هڅو ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د سولې اصلي خبرې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی تر سره کوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دولتي پلاوی سره د طالب استازو لیدو کتو ته د شک په سترګه ګوري. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
حیاتی که مشاور شروع امنیت که افغانستان دفته
دی وی هغه پلاوی چې متحده عربی اماراتو ته د ملي امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ تللی، هغه به یوازې د سعودي او قطر له امنیتي مشاورینو سره وګوري، نه د طالبانو سره. طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، نه له افغان دولت سره. په همدې ډول طالبان حاضر دي چې له ګوندونو سره خبرې وکړي، نه له دولت سره. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د هڅو په دوام د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي تمشته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغانان یوې روغې جوړې ته ورسیږي. جمهور ریاست له دې وړاندې ویلي د امریکا په شمول د افغانستان متحدین له طالبانو سره د سولې په برخه کې د سهولت د رامنځته کېدو رول لوبوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ویلي د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب هیڅ هیواد نشي کولی طالبانو سره خبرې تر سره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته رسیدلی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تایید کړی چې له امریکایي چارواکو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. اوس سوال دا دی چې آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي، او آیا دا پلاوی به هغو اهدافو ته ورسیږي چې افغان حکومت او عام افغانان د سولې په برخه کې لري؟ په دې اړه د بحث لپاره سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. ښاغلی اکبر آغا، د سولې د هڅو له جریانه به خبره دی. نو اکبر آغا، خپرونې ته ښه راغلاست. سوال دا دی چې طالبان او د افغان حکومت پلاوی به په مستقیم ډول په متحده عربی اماراتو کې خبرې سره وکړي، او که تر اوسه هم د طالبانو همغه دریز دی چې یوازې له امریکایانو سره غواړي خبرې وکړي؟
زما فکر باندې د مخه چې امریکایانو د طالبانو سره دا خبرې کړې وې چې د افغانستان خلک ومني، هغه طالبانو نه ومنل. بیا وروسته په دوم وار کې دا ورته ویلي وو چې د نظارت وشي کوي، هغه هم طالبانو نه ومنل. زما فکر باندې طالبان یوازې د امریکایانو سره اوسنۍ خبرې کوي، کېدلی شي چې بیا وروسته خبرې به د طالبانو د مذاکراتو په وخت کې چې هغه اوس البته اوس به د توافق د خارجیانو په وتلو باندې خبرې کېږي، که په هغه توافق رالی بیا مذاکراتو زمینه برابره سوله، کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو مخامخ خبرې وي او د دوی ترمنځ به مذاکرات کېږي.
نو اکبر آغا، په داسې حال کې چې طالبان او امریکایان په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، هلته هم مهاله د افغان پلاوی، د افغان حکومت د پلاوی حضور څه معنا لري؟
کېدلی شي چې هلته به بیا چې د طالبانو ماوره نور خلک هلته شته، لکه امریکایان دي، مثلا سعودیان دي، یا نور څوک دي، یا د اماراتو څوک وي، د افغانستان پلاوی به کېدی شي د هغو سره د خبرو په مستوا باندې سر خلاص کړي، مثلا د هغو د خبرو معلومات به ځان ته وکړي چې څه ویل شوي دي، څه ویل کېږي. زما په فکر باندې، زما تحلیل داسې دی، خو داسې دوی پوه یم چې زما په فکر باندې چې هغه مجلس چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کېږي، زه فکر نه کوم چې په هغه مجلس کې دوی
ولی په هر حال د دې پلاوی هم مهال تک متحده عربی اماراتو ته د خبرو په هغه اوج کې ستاسو په نظر یو پرمختګ دی د سولې د خبرو په بهیر کې؟
زه خو وایم زما خپله نظر ده شدي ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک هم وي او طالبان هم وي خارجان هم وي چې دا درې سره هغه طرفونه دي چې د افغانستان په مازله کې رول لوبولی شي او په جنګو کې درې سره داخل دي. نو زما فکر باندې دا خواه خبره ده چې زما خپل نظر داسې. اما لیکن طالبان چې اوسنۍ خبرې کوي هغه یوازې دوی وایي زموږ خبره تر امریکایانو پورې تعلق لري چې هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده. هغه وتل یوازې په امریکایانو پورې تعلق لري، د افغانستان په حکومت پورې تعلق نه لري. زما فکر باندې دا د طالبانو د خبره ده چې طالبان یوازې د هغو سره خبره کوي. نو ما په دې نسبت باندې دا خبره ما تحلیل داسې و چې کېدلی شي چې دوی به په دغه وار کې د طالبانو د امریکایانو د افغانستان د حکومت خبرې به ونیسي، سره لیدل به نه وشي. نو البته که یوازې د امریکایانو د افغانستان د پلاوي خبره سره وشي هغه کېدلی شي چې ولیسي، یا د نورو خلکو سره چې نورو مملکتو خلک راغلي د هغو سره خبره وشي کېدلی شي چې وشي. زما فکر باندې طالبانو په وجود کې به خبره نه وشي.
اغه سب ک یو ځل سړی دغه ټول خپل تعلقات له طالبانو سره او له افغان حکومت سره یوې خواته پریږدي او د خپلواکو خلکو په توګه قضاوت وکړي. دلته دوه نظریات دي. ځینې خلک وایي چې دا د توجه ورده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، خو ځینې نور وایي چې شرایط بدل شوي دي. هغه کسان چې وایي چې د توجه ورده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره د خبرو شرط وړاندې کوي د مجاهدینو د دوران ته اشاره کوي چې هغه هم له ډاکټر نجیب الله حکومت سره نه غوښتل خبري وکي او یوازې غوښتل چې له روسانو سره خبري وکي. نو که هغه د بی طرفۍ عینکې سره په سترګو کې او په دې مسله کې د هیڅ چا لوری ونه نیسي، څومره د خبره ستاسو له نظره د توجه ورده؟
زه فکر کوم چې دلته په سیاسي لحاظ باندې دا خبره مبنا ده. یعنی زه د طالبانو کوم حالات چې ما ته معلوم دي چې ولې د افغانستان د حکومت سره دوی خبرې نه کوي او دوی د امریکایانو سره خبرې کوي، زما په فکر باندې هغه داسې یو فکر دی چې لکه ما د ټول په سیاسي خبرو مبنا ده چې طالبان وایي که موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړو نو دا معنا لري چې طالبان د افغانستان حکومت موږ په رسمیت باندې وپېژندي، نو بیا په هغه صورت کې موږ یاغیان او باغیان شو په افغانستان کې چې هر څه کوو هغه موږ ناکي کړي دي، نو په ځان باندې ملامتیا اوس نه راوړم. نو هغه صورت چې مثلا د امریکایانو سره خبره وسوه توافق رالی د هغه په صورت کې به بیا دوی خپله یو طریقه یږدي. نو ما چې تر کوم اندازې پورې اورېدلی دي هغه داسې طریقه ده، نو هغه بیا د دوی خپله خبره ده. یعنی دا هغه د دوی اوسنۍ نظر داسې دي، خو زما خپله نظر داسې دي چې ښه خبره به دا وایي چې ټوله طرفونه د خبرو په مېز سره کښېنستلي وای، یو توافق ته رسېدلي وای، نور د افغانستان مازلې د پایتخت کې
یو څه وایي افغانستان موضوع حل شوی. ډېره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی اکبر، هغه چې دغه د اوسنی روان بهیر ته چې خلیلزاد پیل کړی او خبره تر دې ځایه راورسېده چې په یو وخت کې د څو هیوادونو د افغانستان د حکومت په شمول پلاوی هلته رسېدلی دي، کوم پړاو را روان دی او ستاسو په نظر د سولې اوسنۍ هڅې په کومه مرحله او پړاو کې دي؟
زه فکر کوم چې دلته خبره هم ډېره اسانه هم نه ده، او چې دا خبره ده دا خلک خپل مطلب لري او پاکستان دپاره غشي خپل مطلب لري، د سعودي والا خپل مطلب لري، مثلا امریکایان دا مطلب لري چې سعودیان او پاکستان دا په شمول د اماراتو دا دې ته متوجه کی چې طالبان په دې باندې قانع کی چې په افغانستان کې یو عدد دوی یا دوی عدد دوی پاتې وي، نو دا مطلب لري په چې او طالبان هغه مطلب لري چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان یې ګانا په افغانستان کې قدرت واک د دې لري چې موږ سره په توافق ته ورسیږي چې د افغانستان سره موږ وزو ځکه چې موږ جنگ په دې نسبت باندې شروع کړی دي. اما لیکن پاکستانیان بیا په دې مطلب یا سعودیان په دې مطلب دي چې موږ د افغانستان په معضله کې یو ښه رول ولوبو چې دا دغه زموږ په دغه سي چې غواړم په سعودیانو پاکستانیانو دا کار وکړي. اما لیکن زه فکر کوم چې طالبان به په دې توافق نه ورسیږي سعودیانو پاکستانیانو په شمول د امریکایانو چې دلته دوی ته عدې ورکوسي ځکه چې د طالبانو یوه ادا یا دوې ادې یا د چمبکان چې وکړي یا لس ادې دا سره یو شیږي. نو زما په فکر باندې موضوع اوس هم پیچیده ده. زه فکر نه کوم چې دا موضوع به دونی اسانه شي لکه خلک چې امید ورته لري. خو خدای دې وکړي چې موضوع اسانه شي، یو اندازه توافق راشي. البته داسې توافق چې هغه د افغانانو په ګټه توافق وي.
ډېره زیاته مننه. سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو چارواکی و چې د تلیفون له لارې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر احتمالاتو، د سولې پر وړاندې پر خنډونو او په متحده عربي اماراتو کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د اوسنیو خبرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د هیواد په 15 ولایتونو کې د کلید ګروپ او د افغانستان لپاره د بشري خدماتو د پراختیا د مؤسسې موندنې ښیي چې د سولې عالي شورا ستونزې، وزګارتیا، اداري فساد او لوږه د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د کلید ګروپ مسؤلینو نن په کابل کې د سولې او اوربند په اړه د خپلو فعالیتونو نتیجه چې د مدني ټولنو په مرسته ترسره شوې په یو مشورتي ناسته کې له رسنیو سره شریک کړل. په اړه وصل راپور راکوي.
د کلید ګروپ مسؤلین وایي دغه فعالیت د افغانستان لپاره د بشري مرستو د پراختیا موسسې کانټر پارټ په مرسته په کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کړی او په یادو ولایتونو کې د سولې پر څرنګوالي او پر وړاندې د پرتو ستونزو او اوربند په اړه د مدني فعالانو نظرونه پوښتلي. د کلید رادیو مسؤل محمود مبارز د سولې اوربند په اړه د حکومتي چارواکو او مدني بنسټونو له فعالانو سره په یوه ګډه مشورتي ناسته کې وویل چې دغه نظر پوښتنه د ګردي میزونو او د همغږۍ د ناصر لارې شوې. خغل مبارز وایي په یادو 15 ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې په اړه د شتو فرصتونو ترڅنګ موجوده خندونو ته هم اشاره کړې.
یو شمېر زیاتی از کسایی که از نهادهای مدنی در ایستی از نشست‌ها با ما اشتراک داشتن
دی وایي یو شمېر هغه کسانو چې له مدني ټولنو نه مخ سره په دغه ناستو کې ګډون کړو، د سولې علي شورا پر رهبرۍ او پریکړو کې د ځوانانو او ښځو د کمرنګ ګډون په اړه انتقادونه کړي. اداري فساد او د وزګرتیا د کچې لوړیدل د سولې په وړاندې عمده ستونزې ګڼل شوی دی.
مشکلات اساسی فراراه سال شمارده می شد.
د نوموړي په خبره مدني بنسټونو د سولې علي شورا فعالیتونه بیا غیزه وبلل او د دوی د زیاتو ماشونو او د حکومت او د دغه شورا ترمنځ پر نه همغږي انتقادونه درلودل. دا شان لوګه او سیمایز شخړې هغه نور ستونزې بولي چې د دوی په خبره حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. خغله مبارز وایي مدني فعالانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه مثبت او منفي نظرونه لرل چې ځینو په حکومت او ځینو په طالبانو نیوکې درلودې. دغه راپور له وړاندې کولو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا طارق اریان د دغه راپور د چمتو کولو پر سرنګوال انتقاد وکړ. ویل چې په دغه راپور کې دقیق شمیرې او د هغه کسانو سره چې خبرې شوي د دوی شمیر او سن نه ذکر شوی. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال خیر محمد نیرو د کارموندنې او له هیواد بهر د کار لپاره د ځوانانو د لیږلو خبره وکړه. ویل چې په دې برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې شوې دي. دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه هڅو زور اخیسته. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال نادر نعیم په دغه مشورتي ناسته کې د دې شورا په اړه مطرح شوو انتقادونو ته داسې ځواب وویل. انتقادونه منو، خو هغه انتقادونه چې پر ځای وي. لومړی څه چې باید په سمه توګه تشریح شي د سولې ملي ستراتیژي ده او تاسو د سولې علي شورا ځای مشاهده کړئ چې څه کوي. موږ د ملي اجماع او عامه پوهاوي په برخه کې پراخ فعالیتونه کړي. نوموړی د حکومت او سولې علي شورا ترمنځ د همغږۍ په اړه وویل چې دوی د سولې په تړاو د مختلفو اقشارو نظرونه راټول او له ولسمشر سره شریک کړي دي. د سولې د علي شورا مرستیال نادر نعیم د سولې په برخه کې مطرح شو اندېښنو او ستونزو ته په اشاره وویل چې د سولې بهیر اوس داسې مرحله کې دی چې ښکېلې خواوې اوس داسې نتیجې ته رسېدلې چې جنګ ګټونکی نه لري او ټولې ستونزې باید د سولې له لارې هوارې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې له کبله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړي مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې لامل یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله له افغان حکومت وغوښتل چې د کونړ وروستۍ پیښې ته یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي. دوی زما هیله له ولسمشر بیا هم دا ده چې کونړ ته د یو پلاوی وټاکل شي او ودلیدل شي چې ولې بېګنا وګړي ماشومان او مېرمنې وژل کیږي او د ولسمشر وزیرانو او امنیتي ارګانونو په ګډون ټول غلي ناستي. خغلی همایون دغه شان په خپلو خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شولتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. که څه هم د کونړ سیمه ییز چارواکو د ملکیانو د مرجوبلې د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه حملې له امله د وژل شویو 150 ملکیانو جنازې کړي دي. تیره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو غندلې وه او له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې د رامنځته کېدو راپورونه ډېر شوي دي. له دې وړاندې د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 150 ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 346 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړ وبلله. ویل په دې کار نه کیږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره عملی کارونه ترسره شي.
و هم اوریدل چې ولسی جرګې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان په پوځي عملیاتو کې له هوایي حملو کار اخیستل د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو غواړي چې وسلوالو ته په خپلو کلیو او کورونو کې ځای ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو بری آرس سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلي آرس، په پیل کې د ملکي تلفاتو پر عواملو رڼا واچوله.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی کان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګه څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کیږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کیږي. دواړه
اړخ د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟ بالاخره
لومړی خدای چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کیږي چې د داسې راپور اساس باندې کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي چې اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوهم دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونا کې ځای ور نه کې یا تر خپل واسه پرې د ورتاګ څخه و کورو ته ممانعات وکړي تر څو کورونا یې محفوظ وي د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کوم خاص تجویز په دې حکله کې ډېر مشکل دی، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټول نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریې ته وګورئ،
وایي عملي د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایی عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپو باری آرز وله ازادی راډیو سره په خبرو کې او اوس هم قدرمنو اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او د یو کلیج زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د اصول لپاره د دوی یو مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره له طالب استازو سره هم وګوري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنو داعش وسلوالو په ګډون نهه اویا تنه وسلوال وژلي او څلېرویشت نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د علومو اکاډمي او کابل پوهنتون په کوربتوب د خوشحال خان خټک په مناسبت په اړه د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د امریکا پاوز وایي د سومالیا په بنادیر ولایت کې د الشباب له سختریزې ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وشلي. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د بهیر مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او تاسو د خبرونو لنډیز واوري. د قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې سیالیو کې د بیلابیلو هیوادونو د بایسکل ځغلونې ولایتي پیاوړو لوبډلو ګډون کړی. د دغه فدراسیون څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته رسیدلي او دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري سیالۍ ترسره کوي. فدراسیون زیاتوي چې بایسکل ځغلونې په دې سیالیو کې به غورا او تیز لوبغاړي د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د فوټبال د اتلانو جام سیالیو اتلولي د هرات سرخپوشان لوبډلې وګټله. د اتلانو جام سیالیو په پایلوبه کې د هرات د سرخپوشان او د کابل د سرې میاشتې لوبډلې تیره ورځ سره مخ شوې چې دا لوبه د سرخپوشان لوبډلې د پینالټي وروسته د سرې میاشتې لوبډلې ته د پنځو د دریو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې. بلجیم د لومړي ځل لپاره د هاکي نړیوال جام وګاټه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د هندوستان په بونیشور ښار کې پیل شوې وې، تیره ورځ د بلجیم په اتلولۍ پایته ورسېدې. د پایلو بې دغې مهمې سیالۍ ته د بلجیم تر څنګ د نیدرلینډ لوبډله رسېدلې وه، خو د پینالټي په شوټونو کې لوبه د بلجیم په بریا پایته ورسېده. د هاکي په نړیوال جام دغو سیالیو کې شپاړس لوبډلو ګډون کړی و.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترضو نمندانو نن د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. دوی وایي تر څو چې د حکومت یو باصلاحیته پلاوی د دوی د شکایتونو د اوریدو لپاره خوست ته ورنشي، نو دا اداري کمپلیکس به چې د والي دفتر او څلوېښت تقریبا څه باندې څلوېښت ریاستونه او ادارې پکې دي، دا به بند وي. د معترضانو پرون هم د خوست ګردیز عمومي سړک د ترافیکو پر مخ بند کړی و، خو دوی وایي چې د خلکو ستونزو ته په پام سره دا لاره بیرته پرانیسته. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې نماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمې درولی دي او په یادو خیمو کې نماندان او د دوی یو شمیر پلویانو توشکې غوړولي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څېړلو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلیږي، د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمل آزادۍ راډیو ته وویل
خوست کې هغه نوماندان چې دوی سره ظلم شوی دی، هغه غوښتنه چې موږ کمیشنونه کړي وي، نو هغه غوښتنه ته دوی لاسرسی ونه کړ، دوی نو په خاطر موږ لاړم بند کړه او نن روغلی موږ د خوست اداري کمپلیکس ټولو مخې وتړلی، دې کې د تحسن خیمې ولګولې. انشاءالله رحمان دا به تر هغې پورې د خیمې لګېدلې وي تر څو پورې چې دغه ولس غږ تر مرکزي ادارې پورې نه وي رسېدلی، مرکزي ادارې دلته پلاوه نه وي رسولی، هر یو صندوق یوه وار موږ سره نه وي شمېرلی.
د ولسي جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای هم وایي چې په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې په بشپړ ډول بندې دي او تر هغه به بندې وي چې د دوی غږ واورېدل شي.
د خوست د اداري کمپلیکس مخې ته دولتي ادارې په کامله معنا سره بندې او تر هغه به بند وي تر څو چې زمونږ غږ وانه ورېدل شي، تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رایې په شفاف ډول ونه شمېري، هغه شکایتونه چې دوی ته سپارل شوي وو او مستند وو او په هغې کې پاکستاني اتباعو د مشخصو کاندیدانو دپاره رایې اچولي وي، هغه باطل اعلان نه کړي، بایومتریک له بایومتریک پرته رایو څخه جدا نه کړي، تر هغه به زمونږ دا مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترضو نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. د ول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کی
مونږ پټاکنو کې د مداخله حق نه لرو، خو د مشترک مجلس په پایله کې چې د دواړو کمیسیونو مسولینو په کې برخه درلوده تقریبا یو تفاهم ته رسیدلی یو، او همدا شان له اعتراض کوونکو سره د خبرو او د موضوع حل په مخه یو پلاوی هم ګمارل شوی. دا چې نوماندانو د اعتراض خمی وهلي دا د دوی حق دی، خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لار نه.
د یکشنبه په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویریول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزي کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري. بل لوري ته یو شمېر کتونکي هم په دې نظر دي چې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو ته په کتو دي یا د مشکلاتو ته قانوني حل لاره وموندل شي. نږدې څلور کاله وړاندې په خوست کې په همدا ډول یو مدني حرکت ځانمرګی برید شوی و چې اتلس کسان پکې وژل شوي او تر اتیاو ډېر پکې ټپیان شوي ول.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي دي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل ستونزې شته، خو همره نه چې د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو او اصولو او پروسیجرونو خلاف وي دوی ملاتړ نشي کولی. اجمل تورمان له کابله راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 23مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا منی چې د میزان د 23مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
ښاغلی ابراهیمي وایي چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 23مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي، دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو اصولو او پروسیجرونو خلاف وي
موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم کار چې ښه وسی بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، ولې کوم کار چې د اصولو د قوانینو او د هغه پروژرینو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلماني ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بېله دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینې او مثبت ټکی وو، همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده. نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکام وو.
ښاغلی رشید د رسنیو کمیټې په ځنډ سره جوړیدل، د استخدام په لړۍ کې جنجالونه، د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام، د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله، د پچاچونې په برخه کې فساد، د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي، خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
سعودی عربستان د امریکا د مشرانو جرګه روستی پریکړلی کونه غندلی دی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې ده. په پریکړلی کونه کې د سعودي خبریال جمال خاشقزی په وژلو په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه هم شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستی دریز چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د مشرانو جرګې د تیرې پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یوه مجازاتوونکي اقدام کې د یوه پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې په یمن کې په جګړو کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیوا حوثي یاغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوال یې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحد ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې په یوه جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژنې مسؤول بللی دی، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سمبولیکه بڼه لري، ځکه لا څرګنده نه ده چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره اړیکې څاري. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي اسناد او مدارک ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقجی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو، خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقجی په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی. خاشقجی په امریکا کې اوسېدی چې د سعودي د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه هم لیکل.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په روزګان ولایت کې هغه زده کوونکي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او مرکز ترین کوټ ته د زده کړې لپاره راغلي دي وایي د دوی په نوم امتیازات چارواکي خپلو جیبونو ته اچوي. د روزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هغو کسانو ته امتیازات ورکوي چې مستحق دي. د دې دواړو نظریات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په خپل راپور کې راخستې دي.
په اروزګان ولایت کې روانې جګړې نه یوازې کروندګر او تجاران زیانمن کړي، بلکې په زرګونه زده کوونکي هم د زده کړې له ستر نعمته بې برخې کړي. د دغه زده کوونکو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، د دوشنبې په ورځ د اعتراض په ډول د مرکز ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی ادعا کوي چې نه دولت ورته په سیمه کې ښوونځي فعاله کوي او نه هم ورته هغه ټاکلي امتیازات ورکوي کوم چې دوی لري.
موږ د ولسوالۍ شاګردان یو، په دغه سیدال خان په لیسه کې موږ زده کړې کوو. دغه د دولت له خوا څخه 1500 افغانۍ دغه مهاجرو شاګردانو ته ورکول کېږي چې دلته په وتاکو کې شپې تېروي، یا داسې په نورو سختو شرایطو کې شپې تېروي چې کورنۍ یې په ولسوالۍ کې دي. په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته، په ولسوالۍ کې خو مکتب ورته جوړ نه کوي. هغه شاګردان خواران چې په ډېرو سختو شرایطو کې راغلي دي دلته درس وایي، په هغه کې هم دغه 1500 افغانۍ چې دي، دغه نن هغه مشران چې زموږ ته مشران دي دغه خوري. دغه شاګردان ته خپل حق نور کوي. شپږ واره وواره وروره نوشته سوې ده. دغه شاګردان لیس بیرته واخې څیرې کې
نوم قدرت الله دی. زه د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، په سیدال خان د لیسې شاګرد یم. ګرځول سوې ده چې موږ نومان نشته په لیس کې. هغه کسان چې نومان یې په لیس کې، لیس کم دی، نو خو دونه تعداد نفر نه دی. زموږ د شاګردان ډېرو لیس دوی کم راکړی دی. موږ وایي چې حق راکوي چې راکوي، نو خو دغه 138 کسانو حق راکړي. هغه د پروش کال پر لیس باندې چې ټوله خلکو ته ورسېږي.
بسم الله رحمان رحیم. زه محمد امین کوم د دیراوت ولسوالۍ یم. نو موږ دلته راټول شوي یو. موږ هغه شاګردان یو چې موږ مهاجر یو. موږ څه څو واره نومان اخیستي دي په لیسو کې رسولي دي، بیا هغه لیسونه بیرته غلط شوي دي، دوی څیرلي دي.
په ورته وخت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې وړاندې د مهاجرو زده کوونکو لپاره څه امتیازات لرله، خو په دې وروستیو کې دغه امتیازات محدود شوي او کمو کسانو ته ورکول کېږي. د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته ویل چې د مهاجرو زده کوونکو لپاره یوازې د پوهنې وزارت لخوا څخه ګرمه بدلیا شه په نظر کې نیول شوي، او د لیرو پرتو سیمو هغه زده کوونکو ته ورکول کېږي کوم څوک چې مستحق وي. نوموړي د زده کوونکو هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي د دوی په نوم راغلي امتیازات شخصي جوب ته اچوي.
د مهاجرو شاګردانو تعداد زیاتي، ټولو ته مونږ نشو کولی. مونږ 112 کسانو منظوری وزارت را کړی، داغه نه اضافه مونږ نشو کولای. خامخا تبن یو څه بتی غورځیږي. دغه داد لپاره مونږه د پارچ شفافیت رامنځته شي، مونږ کمیټه ټاکلی او کمیټه خپل کار کړی دی د اصولو مطابق. مونږ ته تر اوسه راپور نه دی راکړی چې راپور راکړي وګورو چې څوک مستحق دی کنه دی.
دا یادونه وړ ده چې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده، او په خبره یې چې د وسلوالو طالبانو در ولکې لاندې سیمې خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
حکمت الله حقپال زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي، د خو معلومه خبره ده چې طالبان له امریکا سره خبرو ته تیار دي، خو پاکستان دی طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي، کنه د طالبانو مرکزونه ټول هلته معلوم دي. محمد عارف د بادغیس ولایت له بالا مرغاب ولسوالۍ څخه لیکي، له حکومت څخه هیله کوو چې د ملکي وګړو ژوند ته خوندي کړي. لدې اسمسونو سره قدرمن اوریدونکو راورسیدو د خبرونې پای ته. په مکړی دی یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغګونه
دیو کلی زرغ غونډه ډرامې خوږ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، تاسو اوریدل چې سنم ګلې او موسی ګل د زرپری په باره کې خبرې کولې او خپل زړونه یې خوشاله کول. اوس به اورو چې د خزو د لیک لوست په کورس کې د څه شي په باره کې خبرې کیږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معلم صاحب زینب، نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری، نن باول تاسو دینی پختنی کوم، بیا با ورست نوی درس وایو.
ښوونکی زینب ښه خبره ده، پوښتنې وکړه، موږ یې ځواب ته تیار یو.
ښه، چې داسې ده، زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بېخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه، سمه ده. ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بېخي په پټو سترګو ورته ویلی شم.
وایم په غړولو سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکي صاحبې، دا د خندا کټه به خو لږې غلي شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټول غلي شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه، بسم الله که خدیجې.
ښوونکي صاحبې، د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ درنه پاتې شوې.
وای ښوونکي صاحبې، ما ویل چې ما ته به سل آفرینې ووایې، خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چاته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شاباس، ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه وایم. زه
ملم صاحبې، زه بیبي ګلپری به ځواب ووایم. بیبي ګلپری پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپری، وایم سل آفرین. شفیقې ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده ملم صاحبې، ووایه چې هره پوښتنه وي.
د ګلپری په خبره بیبي شفیقه یې ځواب ته تیاره ده. ښه نو، له تا نه مې پوښتنه دا ده چې سوله خیر ده، دا د آیت شریف او که حدیث شریف ترجمه ده؟
دا د آیت شریف ترجمه ده.
ماشاءالله، آفرین، ستاسو سم ډیر تکړه ده. اوس به په نوي درس پیل کو، بیا به کورنۍ وظیفه هم درکم. اله کتابچې مو وباسئ.
اوهو، دا موټر څنګه په شاره راځي؟ ما سره خو بیا د چا کار نه. دا خو زمون خپل موټر دی.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم سلام اسلامه، دا چیرته روانه چې بیا موټر دې مرایستلی دی؟
په غونډۍ کلي کې مې لږ څه کار و، هلته تلم.
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویه، هر کار چې هغه به وشي. ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم. دلته کښېنه
پلاره. خیرت خو به وي؟
په خیریت پسې مه ګرځه. هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی.
ښه، څه یې ویل؟
ویل چې شرکت تاوان کړی او ډېر په خطر کې دی.
چې څنګه په خطر کې دی؟
ګوره زویه، خطر نو څنګه یې؟ داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو، خلاص.
خو پلاره، په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړې، هغه به څنګه شي؟
ګوره زویه، هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار. اوس خبره دا ده زویه چې د شرکت شریک په ټلیفون کې راته یوه مشوره راکړه.
څنګه مشوره؟
بده مشوره نه ده بچې، دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم، خو اوس به د تا سره شریکه کړم.
ښه ده، راته ویې وایه، مشوره خو د خیر کار دی.
سمه ده. د شرکت شریک ویل چې که اسلم رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره، چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه هم نه پوهېږم. د مور د ملاقې زړه در باندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه در باندې.
ښه، خیر، مور به مې زه راضي کړم. یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته تېر راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلم دې ښه پوخ راشي، که نه شرکت د پاڼ په ژای ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه چې تا او ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړئ.
دلغه زویا، کای مې حمله کچ راغی.
اوهو، مور مې خو د سفی په سر دسترخوان یې ور کړی. مورې، نن لکه چې دلته روژه ماتی کوو.
هو زویا، راځه راځه.
پلار مې چیرې دی مور جان؟
پلار د نسته روژه ماتی په جومات کې کوي. راځه ته کښېنه چې اذانه شروع کېږي.
ښه مور جانې، ژوندې اوسې.
امین تا سره دی خواگو دواغانو دی صدقه شم تاله لویانو نام خی خبر ازده کری دی
اغا و رز زمونگ معلم صاحب ویل چه خی خبر سواب لری
وی سواب دی قربان لسنه دیونی سه چوب در واچوام او سواب بگتم
نه نه سب اول تا تا او با در واچوام بیا بخپل لسنه و منزل
ما لسنه مخی منزلی خوب یا مو برا واچوا چه سواب دی شی
اونی سمور جا
بس لوی سړی شي
اوس به نه زه به لاسونه ومینځم
ښه ده زویه ته دسترخوان ته کښېنه چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم
ښه ده مورې هله مورې اذان یې وکړ
ښه ده مور دې جار شه دا ته کښېناستېدم
مورې دا څومره خوندور صابرې پاخه کړې دي
نه رښتیا خوندور دي کاسې وایې
رښتیا وایمه دا مې پلار له بازار راوړي دي
نه زویه اوس خو پسرلی دی کروندې له سابو ډکې دي
موږ معلم صاحب وایې چې سابه ډېرې ګټې لري
هو زویه ډاکټران هم وایې چې سابه بنی آدم ته ډېر ښه دي
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم
درود شه زویه خدای دې په سبقونو کښې ښه تکړه که
هی خدای داد بختور خود وحده چیختن شوت وای هی خدای دې د موسی ګل غریب ارمانم پوره کړي اوه دا تصور چې څه د لونګو بوی کوي په جیب کې به یې واچوم
ده خدای داد ملگره موسی گل نه
یم ده خدای داد ملگره چه چه لکه بروری دستیم تو وای که
سده خدای داد خینه یم زرپری
زرپری
لمانه لمانه
ورخطا که گم و اصه داو آیا چه دورال جنو ولی را بگرزی دی او دا
پلارا دس روز راه میل می لغاڑی ولی دلائی
وی دس روز راه میل دی پیدا ولی توائی که زد زوانان و تن تراوانو چه ناسا پا می چشی سرگی اوبری که ولی چه گورو می دا میلو تو وګوره ستا دی ته وایې ښه
همدا دی سبا دی کور دی ودان
دا دی وای خله
خیر یوسي زه به اوس لاړه شم
زی
هو چې په ورابانو جنوکیې پسې ځان ورسوم
زه لاړه شه ته وایې ښه
پاڅه ساده ګله دا ته خو سم دم د خوب ګډی
دا ویښه وه که خوب موسی ګله دا جنۍ خو لکه بغدادۍ کوترې په شان وه
موسی ګله ته صبر چې له مخ نه دی دا د څادر پیڅکه لرې کوم وی ته خو ویښې دا سترګې دې ولې له اوښکو نه ډکې دي
خدای دادا نامراده ارمان چې همداسې دی د خوب په خوږو خاطرو کښې پرې ایښی وای ته وای ښه ستا د واده په خاطرو کښې وم څه ښه وختونه وخ
خیال پلوونه پرېږده زړه دې بدمشه زه سم صحیح زیری در باندې کوم
وی وی وایم زیری دې په ګل بدل څه ته وای ښه د څه شي زیری
میرمنې مې ویل چې د دیني علومو معلمې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه هلکه نجلۍ چې سره واده کوي باید دی چې له دواړو نه یې پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره رضا وي
جار رښتیا
هو دا یې هم وویل چې هلک او نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کښې سره لیدلی هم شي چې یو بلې خوښېږي او که نه
خدا داد گولیا که داسی وینو گوند خاور موسا گل ده خپل ارمان تا ورسی گی تا وای
که زبم خپل میرمونه تا وایم چی ده دینی معلمه خبره زرپری تا هم ورسوی زودی بدموشا چه لخپل حق نخبره شی.
گرانو اوریدونکو وامو اوریدل چې دلاغا لخپل مور مریم سره ډیره مینه لري. مریم هم په دلاغا ډیره مهربانه ده. وګو اوریدونکو که په یو کور کې د کور د میرمنې او خاوند ترمنځ مینه محبت او یو بل ته درناوی وي، د دوی په ماشومانو به